پلار چول شوی دی چې د راتلونکو درېمه درجه ولایتي سیالوي لپاره تری ولایتي لوبډله انتخاب شو او دا په رسمي چوکاټ کې تر سره کیږي.
د اسداباد مرکزی لوبغالی کې د سولې په نوم سیالي په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ سیالي د سپتمبر په 10مه پیل شوه او همداراز د کرکټ د نړیوال جام لپاره هم لوبډله ټاکل شوه ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا په موږ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای لتیری میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب خراب شوی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډېرې لوړې سوي او د خلکو عواید کم شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن یو بیا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایډن پرون په پنسلوانیا ایالت کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکول ګران کار دی. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تېر شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي تاسیساتو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال ویدیز کې نن د پشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په پولند کې نرسانو، ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او د خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. او د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له زندان څخه تښتېدلي وو 4 تنه یې بیرته نیول سوي دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټ خبرونه مهیروي. خو تر هغه مخکې سکل د سپتمبر په 11مه پر امریکا د تروریستي حملو 40 کاله پوره شول. د القاعده شبکې د تروریستي حملو نه یوازې امریکا بدله کړه بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو او له هغې ډلې په افغانستان کې چې امریکا پوځي برید پرې وکړ ژور بدلونونه راوستل. زما همکار احمد تکل د ارینا ټلویزیون له ویاندې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې فوځي وحدت سره په مرکه کې د دې پر ژوند د سپتمبر د 11مې د حملو د اغیز په اړه خبرې کړې. هغه له وحدت چې د سپتمبر د 11مې د برید په مهال ماشومه و د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند پر بدلون خبرې کوي.
ګرچان زه ډېره ماشومه وم خو هغه پیښه مې حتی تر اوسه پورې هم په ذهن کې ده چې په د سپتمبر په 11مه نیټه باندې کوم تحولات رامنځته شول. موږ داسې فکر کوو چې هر څه نابود شو، اما که ووایو نه، برعکس، د دیموکراسۍ دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، د دې لپاره چې مخصوصا د ښځې د ښځو په برخه کې چې کوم پرمختګونه وشول، یعنی هغه وخت راهیسې هغه حادثه ګرچن زه شاید یا 8 کلن او 9 کلن وم، تر اوسه پورې زما په ذهن کې دی. هغه شیبې زما په ذهن کې دی چې په کور کې پې خبرې کولې چې موږ تحول رامنځته شو، موږ مات شو، څه به کېږي. هغه وضعیت تر اوسه پورې هم زما په ذهن کې ده.
څه وخت پوه شوئ چې ستاسو په ژوند کې د دې بدلون علت همدا پېښه، یعنی د سپتمبر 11مه ده؟
سختې ورځې موږ تېرې کړې دي، ډېرې مبارزې موږ کړې دي. کله چې موږ مخصوصا ښځې، زه د یوې شبکې د مېرمنو د شبکې غړیتوب هم لرم، کله چې موږ مبارزه کوله، کله چې موږ مخصوصا د بیان د ازادۍ په برخه کې، کله چې موږ په یوه برخه کې د ښځو له حقونو څخه دفاع کوله، کله چې موږ په یوه سیاسي خپرونه کې آزاد خبرې کولې، موږ بیا هماغه وضعیت لو چې دا یولسم مثلا د سپتمبر د دې سبب شو چې نن موږ دغه جایګاه ته ورسېږو، دغه ځای ته ورسېږو. موږ باید د بیان ازادي لرو، موږ دیموکراسي لرو په ټولو برخو کې. حتی موږ پوهنتون ته به چې دو کله کله به هم ځان سره ویل که چېرې یولسم د سپتمبر پېښه نه رامنځته کېده، نن به موږ او تاسو دلته نه وو. نو په ټوله کې دا افغانستان د خلکو په ژوند کې یو تحول.
فوزیه جانې، څومره درس او تحصیل مو وکړ؟
ما د لسانس په کچه باندې تحصیل کړی، حقوق مې لوستی، ما د ژورنالیزم په ډګر کې مې کار وکړ، ځکه زما مسلک تقریبا تاسو پوهنتون څلور کاله لولئ، بیا وایي چې زما مسلک یا رشته هماغه ده. اما ما لس کاله په رسنیو کې کار وکړ، زما مسلک اصلا ژورنالیزم ده. ټول علاقه مې همغې سره وکړه چې ما پوهنتون ولوسته، زه هلته ما په رسنیو کې مې کار کوو. تر اوسه پورې هم چې د طالبانو نظام راغی، زموږ اکثره همکاران تلویزیونونه پرېښودل، رسنۍ پرېښودل، حتی خارج هم نه دي تللي، په کور دننه ناستي، اما دفترونه یې خوشې کړل. اما زه اوس هم ادامه ورکوم ورته، زه کورسو ته تلم، ورکشاپو کې به مې ګډون کول. اما د ماستری پلان مې درلود چې سږ کال یې شروع کړم، متاسفانه کوم تحول چې رامنځته شو اوس هم ویره د دې ده. حتی ځینې خپل یو بل همکارانو سره وایو چې داسې نه شي زموږ تحصیلات نالیده ونیول شي، زموږ ماستری پلانونه چې ول د تحصیل دپاره په بهرنیو هېوادونو کې دا هر څه په اوبو لاهو نه شي. نو زما تحصیلات د لیسانس په کچه باندې دی، حقوق برخه کې.
د راتلونکي لپاره یو تصور لري، د راتلونکو پلانونو لپاره که وضعیت بدل شي او که وضعیت همدې توګه چې دی دوام وکړي؟
متاسفانه باید ووایم چې ډیر مبهم حالات سره مخامخ یو. همدغسې چې د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښودلې ده، وضعیت مبهم حالت کې ده. هر څه شی چې طالبان منی هغه په اما او اگر باندې ده. دوی مثلا وایي چې موږ توافق کوو، موږ توافق لرو چې رسنۍ فعالیت وکړي، آزادي بیان فعالیت ولري، اما اگر د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې محصلین دي باید دار شي، د شریعت په چوکاټ کې دا اما او اگر کچېرې لمانځه ولاړ نه شي، موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نوی پلان نه لرو، ځکه ټولې آزادۍ زموږ څخه اخیستل کېږي. او هغه څه چې موږ تصور کوو چې مخکې موږ پلانونه درلودل چې موږ به چیرې ورسیږو، سږ کال چیرې وو، تیر کال چیرې وو، او راتلونکي کې به چیرې وو، سکوم پلانونه چې موږ د کاغذ په مخ باندې ویستلي وو، هغه ټول په اوبو لاهو کېږي. او اوس وضعیت دومره مبهم دی چې هر ورځ وخت چې محدودیت لګول کېږي، د راتلونکي لپاره موږ هیڅ پلان نشو ویستلی. د ښځو په ورزش باندې مثلا تیره ورځ بندیز ولګول شو، د کرکټ ملي لوبډلې، ښځینه لوبډلې د ستونزو سره مخامخ شو، چې دا ستونزه فکر کوم د استرالیا هیواد لخوا دا حل شوه. په ټوله کې مثلا پوهنتون ته تګ، همدارنګه نور محدودیتونه چې د ښځو په برخه کې لګول کېږي. که داسې وضعیت مبهم حالت وي، موږ واقعا خوشبینه نه یو او هیڅ نوی پلان د راتلونکي لپاره نه لرو. اما بیا هم موږ خوشبینه کوشش کوو چې خوشبینه پاتې شو. او د اماراتو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ حق او حقوق، مخصوصا هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مبارزې ښځې او نارینه په ټوله مالا باندې هغه په دې برخه کې مبارزه کړې ده، او د دوی لپاره سرې کرښې دي، د هغه په نظر کې ونیسي او هغه لمانځه ولاړ شي. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دغه مبهم حالت څخه ووځو او ځان ته یو پلان ولرو. در غیر حال متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوی پلان موږ د راتلونکي لپاره نه لرو. حتی نه پوهیږو چې موږ پاتې شو دلته او که دغه ځینه ووځو، موږ ترسان هڅوي چې وضعیت به لا هم خرابېږي له دغسې څخه ووځئ. اما موږ زه یوازې نه یم، زه وړاندې وویل چې یوې شبکې غړیتوب لرم، زه حتی نور هم هڅوم چې همدلته پاتې شي، کار وکړي، خدمات وکړي. همدغه زموږ هېواد ده، همدغه زموږ خاوره ده، همدلته پیدا شوي یو. موږ مبارزه کوو، وګورو چې ممکن وضعیت تغییر وکړي، که وضعیت تغییر وکړي دلته پاتې کېږو، پلانونه به راتلونکي کې سره لرو.
ډېره زیاته مننه. او یو وروستۍ پوښتنه فوزیه جانې، چې له نن نه شل کاله وروسته یو تصور لرئ د افغانستان لپاره، څه ډول تصور تاسو کولای شئ؟
دا به د وخت په تېرېدو سره مشخص شي چې د اوس لپاره خو حاکمیت د طالبانو په لاس کې ده، چې دوی څه ډول یو حکومت جوړوي، دوی څه ډول سیاست جوړوي، دوی څه ډول له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ارتباطات ټینګوي، دوی څه ډول د افغانستان د پراختیا او پرمختګ لپاره پلانونه جوړوي، په د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څه ډول دوی ساتي. دا هغه موضوعات دي که چیرې دوی یې په پام کې ونیسي، نو خوشبیني هم سړی کولی شي ووایي چې موږ به د